السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د نن ماخام په شپږ بجو پروګرام کې اورئ چې نواز شریف د سترې محکمې لخوا سلب صلاحیت شو او استعفا یې وکړه. فراه ته شاوخوا سل بهرني سرتیری استول شوي دي، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو.
السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم نن وروسته تر هغې چې سترې محکمې سلب صلاحیت کړه له خپلې دندې استعفا وکړه. د 215 میوند قول اردو ویان وایي په نیمروز ولایت کې یو ایرانی وسلوال نیولی دی، او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې امریکا باید په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر کم کړي. د پاکستان صدر اعظم نن وروسته تر هغې چې سترې محکمې سلب صلاحیت کړه له خپلې دندې استعفا وکړه. د پاکستان د سترې محکمې د قاضیانو یو 15 کسیزه هیئت په یو وخت له نواز شریف سلب صلاحیت کړ او له دندې څخه یې د نوموړي د لرې کېدو حکم وکړ. سترې محکمې دا پریکړه پر شریف او د هغه پر کورنۍ د اداري فساد او د پاناما په نامه د مالي فساد د اسنادو د افشا په قضیه کې وکړه. د شریف د کابینې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د محکمې له پریکړې وروسته وویل،
پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو، پاکستان
داوی د پاکستان صدر اعظم چې هر څوک وي، نواز شریف د پاکستان د خلکو د زړونو صدر اعظم دی. محمد نواز شریف چې د دریم ځل لپاره منتخب شوی دی، د صدر اعظمۍ څوکۍ ته اړتیا نه لري.
وزیر اعظم
اعجاز افضل خان ویل نواز شریف نور نشي کولای د پارلمان د یو صادق غړي په توګه وظیفه ترسره کړي. نواز شریف دا تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې غلط کاری نه دی کړی. شاوخوا سل بهرني سرتیری په فراه ولایت کې ځای پر ځای شول. د فراه د والی ویان ناصر مهری نن ازادي راډیو ته ویل چې دا سرتیری به چې زیاتره ایټالویان دي، د افغان ځواکونو پر روزنه او د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړه کې برخه واخلي.
بهرني ځواکونه په فراه ولایت نظام سلوراد او ځای پر ځای شوي دي. دوی زمینی هم لري، مشتره ده بکنی نیرو هم لري، همداراز د تر څنګ هوایی حمایت هم د دوی سره به ولرو چې هغه ساعت چې تهدیدات زیاتره دي، هغه ساعت کې به چاینیز عملیات ترسره شي او هغه ساعت هم دشمن څخه پاک شي.
فراه په دې وروستیو کې د ناامنیو شاهد دی او څو ځله په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ شدیدې جګړې شوې دي. د 215 میوند قول اردو ویان وایي په نیمروز ولایت کې یو ایرانی وسلوال نیولی دی. جګړن رزار زینن ازادي راډیو ته ویل دا ایرانی د سیمه ییزو طالبانو په لیکو کې و. دی وایي تیر ماښام په یوه نښته کې یو تورورست چې حبیب الله نومیږي، یو مشهور په سفاری دی او د ایران د زاهدان اوسیدونکی دی، ونیول شو. هغه د مولوی عبدالله برهاوی په مشرۍ د طالبانو په لیکو کې د دولت ضد فعالیت کو چې له نیکه مرغه ونیول شو. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ور نکړل. د نیمروز ولایت خاشرود ولسوالي په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو شاهده ده. بل لور ته افغان چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د مرکز ځینې برخې نیولې دي. د غور والي غلام ناصر خادې نن ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته ننوتي او دغلته جګړه روانه ده. د حکومت مخالف وسلوالو چې څو ورځې مخکې دا ولسوالۍ له حکومتي ځواکونو نیولې وه، تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې امریکا متحده ایالات باید په روسیه کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کم کړي. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امریکا باید د سپتمبر له لومړۍ نیټې په روسیه کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر 455 ته راښکته کړي. په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې امریکا د راتلونکي اګست میاشت له لومړۍ نیټې نشي کولای په مسکو کې د ډیپلوماټانو د اوړي له استوګنو او امبارونو ګټه واخلي. روسیه دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس پر روسیې نوي بندیزونه تصویب کړل او اوس د توشیه لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول شوی دی. مسکو دغه راز خبرداری ورکړی چې که امریکا نور روسی ډیپلوماټان وباسي، نو کرملین هم ورته اقدام وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مخالفت سره سره په اکثریت او اراو سره پر روسیې د بندیزونو لایحه تصویب کړه. دا لایحه چې د دوه مخالف رایو پر وړاندې په 98 موافق رایو تصویب شوه، پر روسیې سربیره پر ایران او شمالي کوریا هم نوي بندیزونه لګوي. اوس دا تصویب شوې لایحه ولسمشر ټرمپ ته ځي چې نوموړی به یا توشیح او یا هم ویټو کړي. دا بندیزونو دا نوې لایحه د امریکا د کانګرس په دواړو مجلسونو کې پراخ ملاتړ لري، او کچیرې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې د ویټو کولو پریکړه وکړي نو د نوموړي د ویټو د لغوه کېدو لپاره بیا هم په کانګرس کې کافي شمیر رای موجود دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې ادعا رد کړې دي، پرون وویل چې د خپل هیواد پر وړاندې به په پرله پسې ناسم اقدامات ونه زغمي. دا تر دې مهاله د افغانستان نړۍ او سیمې مهم خبرونه هم دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم پیدا کولای شئ.
رضوان مرادو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل، دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه نیم ساعته خبری مجله کې اوري چې د پاکستان سترې محکمې نواز شریف سلب صلاحیت کړ او هغه هم استعفا وکړه. د شریف سیالو سیاستوالو دا د ځان لپاره لویه بریا وبلله.
ایک وزیر اعظم کو اکاؤنٹیبل کیا ہے اور آج کا دن پاکستان کی فتح کا دن ہے.
د همور چې فراتا شوخوا سل بهرنی سرتیری استول شوی او تمه د امنیت په ټینګښت کې هم مرسته وکړي.
بهرنی ځواکونه فرا ولایت ایزام سلوراد او ځای پر ځای شوي دي. دوی زمینی هم دریز مشترک ده، بکنی نیرو هم لري، همداراز د دې تر څنګ هوایی حمایت هم د دوی سره به ولرو. چې
او نور مهم مطالب هم لرو، هیله ده راسره پاتې شي. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اووه دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سترې محکمې د پریکړې له نننی اعلان وروسته چې دی د فساد په یوه قضیه کې سلب صلاحیت کړ، له خپلې دندې استعفا وکړه. قضایه هیئت پر ښاغلي شریف د فساد د لګېدلیو تورونو د ثبوت په اړه له څېړنې وروسته د ده د سلب صلاحیت کولو او د ده پر ضد د جنایي دعوې د پیل پریکړه وکړه. په دې اړه احمد تکل یو رپورټ جوړ کړی.
نواز شریف نن وروسته له هغه د پاکستان د صدر اعظم په توګه له خپلې دندې استعفا وکړه چې سترې محکمې د ده او د ده د کورنۍ د غړو پر ضد د فساد د ادعاو له اورېدو وروسته دای سلب صلاحیت کړ. د صدر اعظم د دفتر یو بیان نن په یو بیان کې تایید کړه چې ښاغلي شریف له خپلې دندې استعفا کړې ده. د پاکستان سترې محکمې پر ښاغلي شریف د فساد د تورونو په دې قضیه کې پریکړه نن اعلان کړه. دای د هغو ادعاو پر بنسټ محاکمه شو چې یوې کمیټې د پاناما هیواد د یوې ورځپاڼې لخوا د افشا شویو معلوماتو له څېړنې وروسته دای ګرام وباله. د دې معلوماتو له مخې د شریف د کورنۍ د غړو ډېره شتمني په بهر کې ده. د نواز شریف پر لور مریم شریف او د کورنۍ پر څو نورو غړو تور دی چې په لندن کې د خپلو قیمتي اپارتمانونو د مالکیت جعلی اسناد جوړ کړی دي. په دوسیه کې همداراز په 1990 لسیزه کې چې نواز شریف په واک کې وو د فساد تورونه هم شته، خو ده د هر راز غیر قانوني کار تورونه رد کړی دي. پر نواز شریف داوا د اپوزیسیون د مهم ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا اقامه شوې وه. د دې ګوند یو غړي فواد چودري د سترې محکمې د حکم ستاینه وکړه.
د پاکستان محکمه صدر اعظم سلب صلاحیت کړ. ل شریف څخه پوښتل شول چې د ده او د ده د بچیانو شتمنی هغه مهال چې پر دولتي دنده کار کاوه څنګه 2 ملیون زلې زیاته شوه. نن د پاکستان لپاره د بریا ورځ ده.
پاکستان کی فتح کا دن ہے.
خو ځینو نورو کسانو او له هغې ډلې د نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب دا پریکړه غندلې ده. د محکمې په پریکړه کې د نواز شریف پر بې صلاحیت کولو سربیره دا حکم هم شوی چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې باید د شریف او د هغه د کورنۍ د تورنو غړو د فساد دوسیه ترتیب شي. نواز شریف په دې مشهور دی چې د پاکستان په سیاسي صحنه کې د دې هیواد د ځواکمن پوځ لرول سره مخالف و، او ځکه د خپلې واکمنۍ په دوو مخکنیو دورو کې هم د پوځ لخوا له واکه لرې شوی دی.
و موریدل چې د پاکستان ستري محکمې نواز شریف د پاناما قضیه په خاطر سلب صلاحیت کړه او هغه هم استعفا وکړه. ګڼ شمیر سیالو سیاستوالو یې دا د ځان لپاره بریا وبلله، خو دا چې په لنډ مهال کې او په اوږد مهال کې به د پاکستان په سیاست کې څه بدلونه راځي او همداراز د نواز شریف بدلیدل به د افغانستان په اړیکو باندې څه تاثیرات ولري او افغان چارواکو ته څه پکار دي، دا ټول په یوه مرکه کې له احمد سیدی څخه اورو. له احمد سیدی سره مې دغه مرکه په مخکې پروګرام کې کړې وه.
پر اوس یوازې نواز شریف دا ال ګرځېدلی دی، دا ګوند دا پارلمان چې پارلمان کې اکثریت لري پاورجاله پارلمان کولی شي چې څنګه ځان تعین کړي فیصلې کې. بیا نو ممنون حسین چې رئیس جمهور ده دی، نواز شریف نږدې ملګری دی، هغه صلاحیت لري د هایکوت په مشوره کې یو وزیر اعظم سرپرست درې میاشتې لپاره تک. بیا نو دا محکمه نواز شریف ته وخت ورکړی چې په شپږ هفتو کې یعنی دوه څلوېښت ورځو کې دی کولی شي چې اپیل وکړي چې د دې محکمه فیصله رد شي یا نه شي. پخوا هم نواز شریف په داسې جنجال اخته شو څو کاله مخکې، بیا نو برایت واخیستل. زما باور دا ده، زما باور دا ده چې په دې نږدې وختو کې دومره تاثیر به نه کوي، چون پاکستان د پاکستان سرشته صلاحیت ټول د اردو په لاس کې دي، د لوی درستیز په لاس کې دي. په هر صورت بې تاثیر نه دي، اما دومره تاثیر نه کوي چې سړی امیدوار شي. په دې منطقې دې لپاره چې اردو اول خبر اردو کوي، فوج کوي، نه نواز شریف.
نواز شریف هم داسې یو څېره ده چې له ډېر وخته په سیاست کې پاتې شوی، څو لسیزې سیاست کړی دی، مهمې څوکۍ مخته وړي دي، دوه ځلې صدر اعظم پاتې شوی. اوس که لرې کېږي، یعنی د افغانستان په اړه باندې د ده سیاست څنګه و؟ حداقل په دغه یو دوه وروستیو کلونو کې که راته وایي څه یې وکړل د افغانستان لپاره؟
بیا نو زه تاکید کوم، درې ټکي په سیاست پاکستان کې حکومت ملکي ته اړه نه لري. فلای استوي د افغانستان په باره کې سیاست کول او د فوج او استخبارات تشکیل او بودجه دا د حکومت ملکي صلاحیت نه ده. بدن په افغانستان باندې هم آخرین تصمیم اردو او آیفای نیسي. حکومت ملکي یوازې خبرې کولی شي، یعنی تصمیم نیونکی نه و نه وي او آخر باندې.
ښاغلی سیدي، غواړم وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کړم، په داسې وخت کې چې په پاکستان باندې فشارونه زیات دي، نړیوال فشارونه هم شته، اوس دغه د نوې لانجه سیاسي هم ورته پیدا شوله، افغانستان باید څه وکړي په دغسې یو وخت کې؟ څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟ د افغانستان دریز باید څنګه وي په اوس وخت کې د پاکستان په وړاندې؟
اوس ضروره چې افغانستان په دې حالت کې باید خپل حقانیت به ثابت کړي چې موږ وایو چې نواز شریف داسې دی یا داسې دی. له افغانستان سره غلطي کې اوس د پاکستان محکمه ثابت کړه، محکمه ثابت کړه چې نواز شریف نه ال و ښه سړی نه و، یعنې په تبلیغات له نګرانه په جنګ سر له نګرانه کولی شي. اما موږ خپل دومره ژوبلي یو، دومره نواغس لرو چې نوم مو واخلو چې محکمه پاکستان دا کار وکړه، وایي تاسو څه به وکړئ. په هر صورت یو تاثیر لري په دې منطقه کې، اما دا ضرور ده چې افغانستان په دې باره کې څنګه ګټه پورته کوي دا مهمه ده.
د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی و چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د استعفا په اړه باندې لمک سره خپل تحلیل شریک کړ. کولای شي دغه مرکه او نور مطالب د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې ولولي او وای اوري www.azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې آدرس ده. تر لاندې د میورست یو بل راپور ته وګورو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو ته غواګیست. په فراه ولایت کې چارواکي وایي چې شاوخوا سل بهرني سرتیری دغه ولایت ته استول شوی دي. تمه دغه سرتیری له افغان پوځیانو سره څنګ په څنګ ودرېږي او د امنیت په ټینګښت کې هم برخه واخلي. په دې اړه احمد شاه فطرت رپورټ را لېږلی.
په فراه ولایت کې ورستۍ نامنې د بهرنیو ځواکونو په دغه ولایت ته وغځوله. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر سلو تنو زیات بهرني ځواکونه چې ډېره برخه یې ایټالیان دي، د امنیت د تامین همداشان د افغان ځواکونو د روزنې لپاره ځای پر ځای شوي دي. د فراه ولایت د والي ویان نصر مهري وایي چې دغه ځواکونه به د افغان ځواکونو سره یو ځای د فراه ولایت په هغه سیمو کې چنډیز عملیات هم ترسره کړي چې دولت وسوال مخالفان پکې شتون لري. مهري زیاتوي چې بهرني ځواکونه به په فراه کې تر ډېره په هوایي برخه کې هم مرسته کوي، خو د اړتیا په وخت کې په ځمکه نه جګړو کې هم برخه اخلي.
بهرني ځواکونه په فراه ولایت نظام سلوراله او ځای پر ځای شوي دي. دوی زمینی هم لري، مشترک ځمکني نیرو هم لري، همداراز د تر څنګ هوایي حمایت هم د دوی سره به ولرو چې هغه څه چې تهدیدات زیاتره دي، هغه څه کې بچانیز عملیات ترسره شي او هغه څه هم دشمن څخه پاک شي.
لبل خوا په فرا ولایت کې د نظامی چارو کارپان دا کار افغان ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې د مورال ورکولو لپاره اغېزمن بولي. په فرا ولایت کې تن نظامی چارو کارپوه حاجي شاه محمود وایي چې دا بهرني ځواکونه د غوث ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده چې د امنیتي تړون پر اساس دلته راغلي دي. د هغه په خبره دغه ځواکونه په هوایي همداشان د افغان سرتیرو په روزنه کې اغېزمن ثابتېدلی شي.
نه چې اوس خارجي قواوې راغلي دي هغه به د تړون پر اساس باندې راغلي دي چې د امنیتي تړون د پر ځای کولو د تطبیقولو په خاطر باندې دلته راغلي وي او دا جوته ده چې کوم وخت دوی راځي تمن د فرا امنیتي نیروګانې به زیاتره تمرینات ولري او زیاتره به روزنه ولري او تاسو پوهېږئ چې په جنګ کې هر هغه څوک چې په روزنه په تعلیم او تربیه کې خولي توی کې هلته په جنګ کې ویني نه تویوي په دې خاطر باندې زه هم خامخا به خپل تاثیرات لري.
د یادونې وړ ده چې په وروستیو ورځو کې په فرا کې ناامنۍ زیاتې شوې وي او حتی دغه ولایت ځینې ولسوالۍ چې د ایران سره پر پوله پرتې دي او مخکې امن وي بیا هم ناامنه شوې وي. که څه هم د فرا ولایت ډېر اوسېدونکي د بهرنیو ځواکونو راتګ په دغه ولایت کې د امنیت په تامین کې ډېر اغېزمن نه بولي خو بیا به هم ولیدل شي چې دوی څومره د امنیت په ټینګښت کې بریالي کېږي.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې هیڅ تروریستي منظمه ډله میشته نه ده او که څرګنده شي په وړاندې جدي مبارزه کیږي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د پاکستانی چارواکو د وروستۍ ادعا په غبرګون کې چې ګواکې د تروریستانو ځالې په افغانستان کې دي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د پاکستان د سفیر وروستۍ څرګندونه چې ګواکې د تروریستانو ځالې په افغانستان کې دي بې بنسټه وبللې او په کلکه سره یې وغندلې. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو تل د تروریستانو پر وړاندې مبارزه کړې، قربانۍ ورکړې، خو اجازه یې نه ده ورکړې چې په دې هیواد کې پټنځایونه جوړ کړي.
نیروهای ملی امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان اجباری به گروه های
دو بویل. افغانستان د اسلامی جمهوری امنیتی و دفاعی ملی ځواکونه هیڅ کله تروریستي ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې په امن او سوکالۍ کې واوسیږي او دلته د تمویل او تجهیزولو روزنیز مرکزونه جوړ او له دې ځایه د نورو هیوادونو پر ضد ځنې استفاده وکړي. خاغلی مستغنی وویل پاکستان د هغو تروریستانو پر وړاندې چې په خاوره کې میشتې اغېزمنه مبارزه نه ده کړې. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې په امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودری ادعا کړې چې تروریستان په افغانستان کې خوندي ځالې لري او پاکستان د مسئلې اړوند شواهد هم لري. د پاکستان سفیر دا خبرې د ستراتیژیکو مطالعاتو د موسسې په یوې ناسته کې کړې او ویلي دي چې تروریستان د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو په پایله کې افغانستان ته تښتېدلي او ځانونه ته په هغه هیواد کې د امن ځایونه جوړ کړي دي. ښاغلی چودری دا هم ویلي چې په افغانستان کې میشتې تروریستي ډلې په دواړو هیوادونو کې تروریستي اعمال ترسره کوي. د پاکستانی چارواکو دغه ادعا چې تروریستان په افغانستان کې دي نوې خبره نه ده، بلکې د هغه هیواد بهرنیو چارو وزارت په خوا تر دې هم ویلي چې د حقانی شبکه او ځینې نورې تروریستي ډلې له پاکستان نه وتلي او په افغانستان کې فعال دي. دا هغه ادعاوې دي چې افغان حکومت تل رد کړي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي پاکستان اوس د امریکا او نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې دی او هڅه کوي چې له دغو فشارونو څخه د ځان ژغورلو لپاره پر افغانستان تورونه پورې کړي. له دغو کارپوهانو څخه حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان په دې هلو ځلې کې ده تر څو دې فشارونه له ځان سره ایسته کړي او د ایالات متحده امریکا او د غرب اعتماد بیرته لاسته راوړي او دا ټول مشکلات او مسائل د افغان دولت پر غاړه کې واچوي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره پاکستان د تروریستانو ملاتړی بللی او ویلي دي چې په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې اکثره تروریستي بریدونه د حقانی شبکې او په پاکستان کې د تروریستي ډلو لخوا شوي دي. ښاغلی عزیزی وایي په دغه شرایطو کې چې پاکستان د نړیوالو تر فشار لاندې دی افغان حکومت باید له موقع څخه ګټه واخلي او د هغه هیواد پر وړاندې یوه فعاله بهرنۍ پالیسي پلی کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ یاست. راجو یو بل مطلب ته چې زموږ همکار الیاس دایی له هلمند را لېږلی دی. نن په هلمند کې د ملکیانو د خوندیتوب په نوم یو ګروپ راټول شوی او د خپلې سروې نتایج خلکو ته اعلان کړه. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ګروپ یو شمېر استازي چې په 14 ولایتونو کې سروې کړي ویلي لا هم په هلمند کې د جګړې پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته ده. په دې اړه الیاس دایی ته غوږ دو.
د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ګروپ یو شمېر غړي وایي تر کابل را وروسته چې په څو پرله پسې بمي او موټر بم چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل شول، په هلمند کې د جنگ له امله د ملکي کسانو تلفات او د مرګ ژوبلې ګراف لوړ دی. د دغه ګروپ یو غړي عزیز احمد تسل چې د کابل نه هلمند ته راغلی وو په یوه خبر ناسته کې وویل په دې ولایت کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ روانو نښتو کې د ملکي کسانو د تلفاتو شمېره ډېره سوې ده.
دغه ګروپ په شپاړس ولایتونو کې په تېر یوه میاشت کې یو پلټنه وکړله. تقریبا 239 کسان شهیدان موږ درلودل، یوازې 115 کسان په کابل کې شهیدان شوي وو. دا ټول هغه کسان دي چې نه د دولت سره کوم ارتباط لري، نه د دولت مخالفو ډلو سره کوم ارتباط لري، نه هم په یوه منظمه وسلواله ډله کې غړیتوب لري او نه هم د هغوی سره ارتباط لري.
هغه د جګړې پر دواړو غاړو غږ وکړ چې د نشوتو او بریدونو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. د دې ګروپ څو نور غړو احمد لودین، عبدالحق ځواکمن او نظر محمد رودیول لیوی خوا حکومت د لشکرګاه او نورو نظامی مرکزونو څخه پر هغه مسکونی سیمو توپونه وروي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. له بل اړخه وسلوال په عامو لارو کې ماینونه ایږدي، د ملکي کسانو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګي بریدونه کوي او یا په یو شمېر سیمو کې د جګړې پر مهال د عامو خلکو د کورونو څخه استفاده کوي.
د ملکي مرګ ژوبلې ډېر لاملونه ماینونه، خپل مخامخ جګړه، ترورونه او د چاودیدونکو توکو له امله چاودنې دي.
نور په هیڅ صورت د ملکي وګړو مرګ ژوبله، د دوی بې ځایه کېدل، د دوی زخمي کېدل، د دوی شهادت، دا موږ ته د زغمل وړ نه دی او موږ یې سخت ستړي کړي یو.
نو موږ پر دواړو طرفینو باندې غږ کوو، پر طالبانو او پر حکومت باندې چې په صداقت او ایمانداری باندې راسي. دا ستاسي هیواد دی، دا ستاسي وطن دی، باید دواړه غاړې ورته کښېږدي.
د ملګرو ملتونو د ملکي ماموریت ادارې یوناما څو ورځې وړاندې په یو راپور کې ویل دروان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړې د شدت له امله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو برخه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ د راپور له مخې په هلمند کې په روان مریز کال کې 111 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده چې دی کې 28 ملکي کسان وژل شوي دي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. حکومت او وسلوال د ملکي تلفات په برخه کې یو پر بل تورونه لګوي، اما د دغه تازه شمیرو په اړه لا هم رسنیو ته څه نه دی ویلي. محمد الیاس دایی، د ازادي رادیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو نه.
نوم د صدا وروره.
نوم مې محمد تواب. برقونه باوا خو ګرمه در اختیام یم. دغه برق د چې موږ په آباد یو د سیالته د چپکې د شي پار کور کې واته ماشومان شپګو ماشومان د ګرمۍ له وجه خو د خوشپا ورځ دوی په خپل خطر کې خپل خپل د ځان په سر خطر دوی خپل دغه کار مختبي. خو مګر هم دولت مې موږ دا تقاضا ده چې د هر څه نمخ کې باید د برق په هغه کې ډیر پاملرنه وکړي.
رحمت الله برقونه خور دغه سره مشکلات ډیر زیاته دي. خلکو کوشل دي هر شاف هم دغه مشکلات هم د برق په دغه کې مشکل ده. کوشل دي هر سړي ضرورت هم دغه برق دی. خلک هم داسې مشکلات ته کوشل دغه برق سره ډیر دغه لري سره پرچوي زیات شوی د برق هر سړي مشکلات ته دغه هر سړي کار برق سره ده. کوشل دولت هم دغه خواهش لرو چې برق یې کوشل دي هر سړي هم دغه برق ډیر دغه مقام لرنه وکړي چې دا جوړ شي.
نجیب الله برق پرچاوی لري، گرمی سخت زیات ده، بس مشکلات داده چې ماشومان خزی او ټول په مشکلات اخته دي. باید دولت دې خبرې غم برق سخت زیات ډیر پرچاوی کوي چې تمام شپه چې زیات رشي او سات.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو تا غوښت پر روسي د امریکا لخوا د نویو بندیزونو په جواب کې موسکو هم خبرګون وخوت. د روسي د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې د امریکا سفارت باید په موسکو کې د خپل کارکونکو شمیر کم کړي او لدی ورسته نشي کولای د سفارت لزانګړیو کلیوالو کورونو او ګودامونو کار وخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر ریپورت کې.
د امریکا سنا پرون تقریبا په یو خوله پر روسیې د سختو بندیزونو لایحه تصویب کړه او د توشیح لپاره یې سپینمنۍ ته واستوله او نن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دې اقدام په وړاندې د خپل غبرګون جزئیات خپره کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له متحدو ایالاتو غوښتل چې په مسکو کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې 455 کسانو ته راکم کړي، ځکه د دوی په وینا په متحدو ایالاتو کې د روسیې د سفارت او قونسلګریو د کارکونکو شمیر هم همدومره دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د اګست د میاشتې له لومړۍ نیټې د امریکا سفارت نور نشي کولای په مسکو کې له ځانګړو کورونو او ګودامونو څخه کار واخلي. مسکو همداراز خبرداری ورکړی چې که متحد ایالات پر هغو 15 روسي ډیپلوماټانو سربیره چې د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال امریکا ایستل شوی وو نور ډیپلوماټانو ته له دې هواده د وتلو امر وکړي، نو له ځوابي اقدام سره به مخامخ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې وایي د امریکا په سنا کې پر روسیې د بندیزونو د لایحې تصویب په نړیوالو مسایلو کې د امریکا افراطي تهاجمي پالیسي ثابته کړه. د امریکا سنا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او پر اوکراین د یرغل له کبله پر دې هیواد د اوسنیو او په سوریه کې د لاسوهنو په خاطر د نویو بندیزونو لایحه په 9 موافقو او 2 مخالفو رایو تصویب کړه. لایحه همداراز ولسمشر ترامپ په دې مکلف بولی چې د بندیزونو د لرې کولو یا کمولو په صورت کې د کانګرس تصویب واخلي. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو د دې لایحې چې پر روسیې سربیره پر ایران او شمالي کوریا بندیزونه هم پکې شامل دي هرکلی کوي، خو پر دې اعتراض کړی وو چې د ولسمشر صلاحیت له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو د هڅو په برخه کې لکه څرنګه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ژمنه کړې وه محدود شوی دی. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته وویل ولسمشر ټرمپ تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې چې دا لایحه توشیح کوي تو کړي.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
په افغان ټولنه کې عموما د ښځې نوم مهم نه ګڼل کېږي، لکه یو سړی چې په خپل نوم پیژندل کېږي نجلۍ یا ښځې ته د هغې نوم نه اخیستل کېږي. په افغانستان کې د زما په نوم زما نوم په عنوان یو کمپاین پیل شو چې زرګونو افغانانو پکې ګډون وکړ. د دې کمپاین پیلوونکي له کومو ستونزو سره مخ شوي؟ ملالۍ بشیر ته غوږ دو.
ځینې خلک د ښځې نوم یادول شرم ګڼي او که چاته یې د ښځو نوم معلوم سي فکر کوي دا بد کار دی. د ښځې نوم حتی د هغې د قبر پر کتبه لانه لیکل کېږي، ځکه خلک فکر کوي نوم یې مهم نه دی. عموما د ودونو پر کارت یوازې د زوم نوم لیکل کېږي او د زیږېدو په سند کې د نجلۍ د مور نوم نه ذکر کېږي. له همدې کبله افغانو ښځو په پراخه کچه پر ټولنیزو رسنیو په پښتو کې د زما نوم په دری کې نامم کجاست او په انګلیسي کې ویر از مای نیم تر عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړ. د غوښتل د دې کمپاین له لارې دې ستونزې ته پام واړوي چې د ښځې نوم شرم نه، بلکې د هغې د وجود او هویت یوه برخه دی. د یو انسان په توګه ښځه هم حق لري چې په خپل نوم ورته غږ وسي، خو د ښځو لپاره دغه انساني حق غوښتل څومره ستونزمن کار دی. او هغه ښځې چې دا کمپاین پیل کړی و له څه وړ ستونزو سره مخامخ سوې؟ دا پوښتنه مې د کمپاین له یوې پیلوونکي تهمینه راشق څخه وکړه. میرمن راشق په دې اړه وویل له ډېرو ستونزو سره مخامخ سو. د بېلګې په توګه شخصا زما پر شخصي حریم تیری وسو، زما عکسونه چې ډېر شخصي وو د باندې وایستل شول، پر فیسبوکونو له انتقادونو سره مخامخ سوم، داسې تهدیدونه راته وسول لکه ما ته به پیغام ولیږه چې ته هم غواړې فرخونده سې یا وخت را رسېدلی چې ته هم فرخونده سې. تر اوسه هم دا هر څه دوام لري.
طول کمپاین و تا حالا ادامه داره.
پس منم کمپاین که ډیری کسانو برخه واخیسته چې په هغو کې ځینی هنرمندان هم شامل دي. فرهاد دریا او د هغه میرمنې سلطانه دریا هم د دې کمپاین ملاتړ وکړ. د دې ترڅنګ زرګونو افغان لیکوالانو، خبریالانو او هنرمندانو پر فیسبوک او ټویټر د دې کمپاین ملاتړ وکړ. دا چې دغه کمپاین پر عادي افغانانو کوم اغیز وکړ، میرمن تخمینه وایي
نتایج خیلی خوب ما دا قبول داشتیم.
کمپاین ډیر ښه نتایج درلودل، لکه سړو له موږ سره یو ځای په پراخه کچه په دې کمپاین کې ګډون او زموږ ملاتړ وکړ. یوه بیلګه دا ده چې څو ورځې مخکې د یوې نجلۍ واده په هرات ولایت کې. هغه وتوانېده چې د کورنۍ غړي قانع کړي چې د واده په کارت کې نوم ولیکل سي. همداسې ځینې نورې بیلګې شته چې له موږ څخه ملاتړ ثابتوي. د ښځو نوم شرم ګڼل یو دود دی چې له دین او مذهب سره هیڅ تړاو نه لري. د دغه کمپاین د پیلوونکو هدف دا هم و چې لوی ستونزو ته د خلکو پام واړوي، لکه په افغان ټولنه کې په ډیری مواردو کې د تعلیم او
بله. ازادي راډیو